مننه جاوید جان سهار مو په خیر درنو اوریدونکو تاسو هم ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته واګیاست افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام وایاند فلیپ کروف د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوګي له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 14 میلیونو ته رسیږي له لوګي سره مخامخ دی او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلی کروف زیاته کړې له دې ډلې 3.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حال سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځوا کې هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول تری مري. د تاجکستان له نشئی توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې له لویو ذخیرو نشئی توکي روسیې او اروپایي ټولنې ته قاچاقېږي. ظفر سمت پرون د ملګرو ملتونو د نشئی توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي روسیې کې په تاجکستان کې د نشئی توکو د کشف پیښې ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشئی توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې د نشئی توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق شي، خو د دله قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت ده. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدار څرګندونې کوي چې د طالبانو حکومت 1400 کال په زبرې میاشت کې د نشئی توکو کارتېل راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړل. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو پر تعقیب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي. هغه زیاته کړې څو ورځو کې به د اړوندو چارو د وزیرانو په سطحه تعقیبي غونډه وشي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبرې کړې. تاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مشل او راسیالي وکړي. د متحده عربي اماراتو په شارجه سټډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سعادت نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
که هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلودو. موږ په ټوله کې په شل اوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو. تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
ایرلند په لومړی شل اوره سیالي کې تیره جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دواړه هیوادونه به خپله درېیمه شل اوره لوبه روانه سبا وکړي. د مستر چارواکی وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربند د صلح کېدو لپاره ځنډیدلې خبرې ښایي نن یک شنبه په قطر کې په جدیت سره پیل شي. د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې دا به لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو ته مخولې وایي چې د روژې مخکې به د شپږو اونیو لپاره یې پر یو لنډمهاله اوربند صلح وشي، خو حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لار نه پرانیزي رد کړه. اسرائیل له دایمي اوربند سره بیا مخالفت کړی دی. او په روسیه کې نن د جمهوري ریاست د درې ورځنیو ټاکنو وروسته یوه ورځ چې پر مهال د درغلیو ګواښلو او بې نظمیو راپورونه ورکړل شوي دي. اټکل کېږي ولادیمیر پوتین به چې کوم جدي کاندیدی پر وړاندې نشته دا ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپله بله شپږ کلنه دوره به یقیني کړي. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسیون وایي 112 میلیونه او 300,000 وګړي په روسیه کې دننه او د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. دغه راز څه کم 2 میلیونه نور روسان چې په بهر کې ژوند کوي په دې ټاکنو کې د رایې ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوي. ګڼو څارونکو د دې ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ د بیزای شوی او نوی او راستنه شوی او پاړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. یو ان ایچ سی آر وایي ژمی په افغانستان کې د بیزای شوی او راستنه شوی لپاره خورا سخت و، خو یو راستون شوی بیا وایي
چې موږ په ډېر بد ژمی کې دلته راغلي او پاکستان ډېر بد راسره وکړل چې موږ په دا وخت واړولو. سلام علیکم.
او په ایران کې د خپل سر نیونو دوام. په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د حکومت لخوا نیول شوی دی.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدانه و قرة العین زمانه.
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمر د زمانه قرة العین چنوم به ایران په تاریخ کې ثبت شوی.
نور مهم موضوعات هم در روانه خبرونه برخه ده. مالتي هم وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر معلم د دې خبرونې دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه هم خبریږي. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې سړې هوا په دې هیواد کې بې ځایه شوي او تازه راسنه شوي کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. څه کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 25 ته هم رسېدلې او په تېره یوه میاشت کې د سړې هوا واورې بارانونو او طوفانونو له امله 6 کسان مړه شوي دي. ځینې راسنه شوي کسان هم وایي د ژوند تر ټولو سخت ژمی و چې له ډېرو کړاوونو سره پکې مخامخ شول. تفصیل دې راپور کړي.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 25 ته هم ټیټه سوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا د زمستان حتی
په افغانستان کې د ژمي پر مهال د هوا سروالی منفی 25 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم ټیټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغو کورنیو ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیاتې داسې کورنۍ هم شته چې بیخي زیاتې پوروړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدوري د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي وروستۍ ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اورېدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي دي خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو توده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه را مهاجر سوي دلته تور کوتل سره پراته یو ډېر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو په خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورونیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
په منظور حمایت از زمين خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغو کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغو مرستو کې څه باندې 1000 درېس او بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلي لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لکه وګړي داخلي بې ځایه سوي دي او 25 میلیونه او 3 لکه نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان تر څنګ له ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د روزګان کندهار پر لار موټر چلوونکو وایي د لار روسي او رښتونو سیلابونو تخریب کړي او تګ راتګ ور باندې سونز من شول. موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې د لارې د بیا رغونې لپاره د بیړني ګامونه واخیستل شي. تفصیل راپور کړئ.
دا د اورزګان او کندهار د لیلاري پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچني موټرو سره مرسته کوي ترڅو له لوړو او ژورو یې تیر کړي او له خټو یې راوځي. د اورزګان او کندهار د لیلاري موټر چلوونکي وایي د یادې لارې پر سر تګ راتګ په دې وروستیو کې ستونزمن سوی دی. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او سپرلی وایي د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله په دې سیمه کې تګ راتګ په زیات اندازه ستونزمن سوی دی او موټر تګ راتګ پرې نسي کولی او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته به شپو شپو مشران ولاړ وي، اجزې خواران دي، کته سوي بیا پریوي خټو ته اوښتي، بیا دا پانو سره خاورې راخي، بیا پر سړک باندې اچي، نو ډېر په تکلیف باندې تېرېږي، اوږدې ورځي
داسې په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي، موږ وړي دي دا عملیات مریضا وچ به خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی دي، بېرته پر لار باندې عملیات ښېدلی دي، بېرته په خدای ښېدلی کندهار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري، د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني پکرات په څیر ده چې د یوې ورځې په بندېدو سره یې په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لاره اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لاره پلچکونه نسته.
مو لپاره بخي مهمه ده که بارونه راځي، شاعت راځي، که اسپاریان راځي، که میزان راځي.
ابل را دوه دوه مټره وتله، بیا د دا بس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجې سه چې نسي کولای شي معنا تیر سي، مندونه یې وړي، د غیر سیلابونه راغلي دي.
له دې ټولو سره سره بلخوا طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې د دغه خلکو ستونزې تر خپلې مرکزي ادارې رسولي او له خپل مشرتابه سره یې شریکې کړې دي. د یاد ولایت د والی ویان احسان الله حماس وایي چې د یادې لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دوی جوړې کړې هم دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د جوړېدو لپاره د اورزګان خلک له تېرې 23 کلونو راهیسې غوښتنه کوي، خو تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او دغه لاره همداسې تر اوسه پورې کنډ او کفر پرته ده.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د ایران د رژیم لخوا نیول شوی ده. صدیق وسمقي څو ورځې مخکې په تهران اوین محکمې ته وربل شوی و، خو هغې د احضار غیر قانوني بللی و. میرمن وسمقي روان کال خپله یوه ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې ښکارېده په ټولنیزو شبکو کې خپره کړه او ویلي و نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. تفصیلي راپورټ واورئ.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقه واسمقي پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول سو. د میرمن واسمقي میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد وی پاڼې سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل، تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. څو ورځې مخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي واسمقي د احضارېدو راپورونه خپاره شول او هغې وروسته په انسټاګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړې وه، خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغې لګېدلی تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي واسمقي ویلي وو دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل شوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده، ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرت العین زمانه.
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد زمانه قرت العین ده چې نوم به د ایران په تاریخ کې ثبت شي. داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ زړورتیا لري، هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل او هغه نه ولاړ. هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړی و. اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره اشاره دغه بیلګو ته.
د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و، سږ کال په ټولنیزو شبکو کې خپله یوه ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره سوی وه خبره کړه. هغه ویلي وو چې نه غواړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغې څېړونکي دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراون د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه 14 کلن انجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړی د اکتوبر میاشتې پر 9 د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمخي وهل ډبولې وه.
ازادي رادیو اوریز موږ خبرونه سلیر وی سات د موږ د رادیو پر سپو خبري د مال چې په پکتیا کې یو شمیر به وزلو کورنیو سره ځنیو خصوصي بنسټونو مرسته کړې ده، خو د مرستې ترلاسه کوونکو پروژه کې دوی فرلاس نیوي د خوښي څرګندولو ترڅنګ دا هم ویلي چې په یو ځل مرستو د دوی اړتیاوې نه پوره کېږي او اړینه ده چې دوی ته دایمي کار پیدا شي. بلو ته بیا داسې مال چې طالب چارواکي له نړیوالو سره تعامل ردوي او تر خوا یې له افغانستان سره د نړیوالو د تعامل په برخه کې د هغوی شرایط هم نه دي منلي، وایي هڅه کوي چې د نړیوالو مرستو د راجلبولو له لارې په دې ولایت کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه راټیټه کړي. تفصیل دې راپور کې.
په پکتیا کې د دوو خصوصي بانکونو لخوا د روژې میاشتې په درناوي پر 250 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د برنامه د تابعیا کوونکو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ لپاره د 1000 افغانۍ په ارزښت خوراکي توکي لکه وړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور توکي شامل دي. یاد مرسته چې د عزیزي بنسټ په چوکاټ کې پر خلکو وویشل شوه، استاذ محمد رسول مومن په خپلو خبرو کې له نورو شتمنو افغانانو، خیریه ټولنو او نړیوالو وغوښتل چې افغانانو سره مرستې وکړي.
اوږده جګړه او اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې زیاتره سوداګري او دندې وځندېږي، د خلکو ورځني کارونه ودرېږي او خلک له بېوزدۍ سره مخ کړي. دا چې د روژې مبارکې میاشت ده، نو له ټولو سوداګرو او شتمنو هیوادوالو هیله لرم چې له بېوزلو کورنیو سره د خپل توان سره سم مرسته وکړي.
بل لوري ته هغو کورنیو چې یاد مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې د دوی د ستونزو د بنیادي حل لپاره دې هغوی ته کاري بوختیاوې برابرې شي. د پکتیا اوسېدونکی کندهاری وایي،
یاره که درته ویم چې دا دلته څه خلک راغلي دا به یې سم نه لري چې دا دلته کوم راغلي دي. دا ښځې وړ کې جناکۍ وروره جمع دا واوره کې مقصد چې وایې لرلی په دا واوره کې څوک نه راتلل، خو ډېر مسکین دي. د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته.
د پکتیا یو بل اوسېدونکی میرعالم چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي، که چیرې خلکو لپاره په لویو پروژو او فابریکو کار وشي، نو په هر ځای کې په ډېر اندازه خلکو ته کار او روزګار پیدا کېدلی شي.
کورنۍ عاید به هم جوړېږي، پوه شوې؟ کارونه هم ډېرېږي. فابریکې چې جوړې شي، پوه شوې؟ خلک په کار بوخت کېږي، پوه شوې؟ په هر فابریکه کې 1000 کسان، 2000 کسان کار کوي. خلک جوبل دي، ټول بیکاره دي، دوی ته کومکونه ورسي، پوه شوې؟
بل لوري ته په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي چې په روان کال کې شپږ څلوېښت مؤسساتو په دې ولایت کې فعالیت لاره چې یو شمېر مهمې پروژې پلي کړي دي. د اقتصاد رئیس انور راشد وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکي لمریز کال کې مؤسسات په پکتیا کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي.
په پکتیا ولایت کې فلحال تقریبا شپږ څلوېښت مؤسسات فعالیت کوي. تېر کال هم ډېرې ښې پروژې تطبیق کړي دي او ځینې تطبیقېدو په حال کې دي. په آینده کال کې هم موږ مؤسسات، هغه که داخلي دي که خارجي دي، دې ته اماده کړي دي چې پکتیا ولایت کې نوي انکشافي کارونه دی وکړي او خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي، هم د پکتیا ولسونو د بیکاري او د فقر کچه ورسره ټټه شي، یو مخ له منځه ورسره ولاړه شي.
په پکتیا کې پر یو شمېر بېوزله کورنیو باندې د یو خصوصي بنسټ لخوا داسې مهال مرستې ویشل کېږي چې د افغانستان ډېر وګړي بېکاري او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوایي په روان 2024 زیږدیز کال کې به 3.5 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي، چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
3000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د غزنی ځنی اوسیدونکو وایي په خوا به د موسمونو توپیر د نورو علایمو تر څنګ د مسافرو مرغانو په راتګ کې ده. دوی وایي په څرمنی کې به چې ټول مرغان وطن ته راغله، خلک به ورسره د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور به شول چې نور نو د شمې موسمي ناروغیو هم کډه تړلې ده. کلونه وړاندې د غزنی نوار د قرهباغ باغ عطر د ناوې آب استاده د سردې تاریخي بند او نورې ډېرې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن و. خوشاخوا پنځوس کلنې جګړې اوس ډېر شمېر مرغان له دې ځایه کډه کولو ته اړ کړي دي او بیا ندی راستان شوي. تفصیل دې راپور کې.
د ژمي پای ته رسېدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې بېلابېل علامتونه لري.
له وطنه تللي مرغان هم بېرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا اویا کاله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټیکنالوژۍ زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بې خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافرو مرغانو به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمونه سوای دی.
یعنی هغه پکه به خلک هغه په یشتم براتله خو په درسم د دلې به یو یو ورړل یا به وروسته ایسته ایسته د دې د ځان څنګه باید ته کاریزونه ډیر ولو او به به دغه جزومې په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خبرې لی راته په دې کاریزو دي کاریزو کې بو کې بدلی به شپم کوله او دلی به لمبوم ولا او دلی به ودی تک دا وبو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه دي کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو اپسرلای به راغله و پاسل بو.
شاغلی خانی خیل زیاتوي د دې تر څنګ ځینې نور مارغان هم راتلل چې وروسته به د ژمي او څړمونې توپیر ورسره کېده، خو اوس هغسې نه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل، بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به یې لاس پورې کړ.
له بلې خوا یو قسم زرانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چېرې ډنډونه و بغلونو ته به د اوبو ولاړې ولې هلته به کېناستې. نو دغه ټول علایم وقرین د دې ولو چې د پسرلي د جلاوالي او د ژمي د جلاوالي فرق و. خو اوسني زماني شرایط اقلیمي وضعیت داسې پیښ شو چې د دوبی په ژمي کې راغه ژمی په دوبی کې تقریبا که اوسې منې د ژمي ځای چندانې توپیر و فرق نهشته.
خانی خیل زیاتوي کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل، دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو کتارونه عموماً د پسرلي په محل کې به ډېر راتلو، خو کله چې به ځان په کتار باندې رالې موږ به ډېر کوچني اوادې کان د کونو به خلکو د سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو، ځکه هغه مدګو به کلو وطن ته د ځانې نه ورتلې د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و. کله چې به دا کووی دا سر د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به یې خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمونی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مراتل لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان و باران طلب فراموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان و یو سپین یو شین وزیر په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به یې ښکار کول دا نور ځانیم چې یو ځانو به کټارونو سره د شپاو باندې به ټکونه پکول او هغه خپل منځ سره او
جلان راځي او سایری راځي ګل سر او د غس مرغان.
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغی اتر د ناوی ابي استاده د سردې تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو، خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام چې زموږ ویب پاڼه ده اوس پکې زموږ خبرونه هم سلیر وی سات اوریدل شي. په ژوندۍ باندې ازادي رادیو هر خبرونه چې تاسو په رادیو کې اوریدئ زموږ پر ویب پاڼه هم شته. یا ای تکراری خبرونه هم زموږ د خبرونو په جدول کې اوریدل شي او یا هم ژوندۍ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه باندې شته. د یو سری نخې په کې کاغل سره چې د ویب پاڼې په یو څنډه کې ده تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه د هماغه طریق نه ژوندۍ واورئ. ساسی بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلی. دا پیغامونه تر ډیره په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په اړه باندې چې لدی ماموریت د خلکو غوښتنې امیدونه اتسه دي او پر کومو موضوعاتو باید یوناما په دې کال کې فوکس وکړي ترڅو افغانان ترې هغه د دې روان کال د ماموریت په برخه کې چې صحیح لري هغه پوره شي. راځئ چې ساسی پیغامونه واورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
فهیمه دانش امام په افغانستان کې د یوناما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تمدید شوې ده نو موږ خپل رضایت څرګندوو او د دې ټولنې د لا بریاو په هیله یو. زه د یوې افغان نجلۍ په صفه سره له دې یوناما څخه دا غوښتنه لرم چې د نجونو په حقوقو باندې دې یو څه پاملرنه وکړي. د نجونو ملاتړ دې وسیږي. دا چې څومره وخت کې افغان نجونې له خپلو زده کړو څخه محرومې دي او د دې تر څنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای نو موږ د یوناما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د نجونو ملاتړ وسیږي. د نجونو نه د نجونې د تشویق کاندي همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي.
نظیفه ستانگزیم له کابل څخه. لکه څنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خپور کړ چې یوناما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې به ورته دوام ورکوي نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي، بشري او مالي کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، زه هیله من د دې ته یم چې دغه سازمان په دغو برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډېر شمیر ځوانان د اوس بیکار دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې را مختصه وای ده، د یوناما وسی کولای انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي ترڅو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي.
السلام و وخت بخیر. عدل حسنی زیم له کابل ولایت څخه. د چې د یوناما فعالیت و غزه د افغانستان کې نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره موږ میرمن یا نجونې مرستې ته اړتیا لري او هغه که د زده کړو برخه وي، د کار برخه وي او د صحت برخه وي او تر ټولو مهم د جنسیتي برابرۍ برخه کې کار کول دي، ځکه که په دغه برخه کې کار وشي ورته پاملرنه وشي نو او دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي. او بل تر ټولو ډېر مهمه برخه د صحت برخه ده. دغه برخه کې باید ډېره پاملرنه وشي. زموږ امار هم داسې دي چې په 100,000 میرمنو کې 15,000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي.
زه پښتانه یم د هرات ولایت څخه. په افغانستان کې د نجونو لومړی ستونزې چې په اوسني حکومت کې دي د هغوی د زده کړو په اړه دي او دا چې یوناما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لومړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې تر څو نجونې بیا وکولای شي هم د ښوونځیو زده کوونکي او هم د پوهنتونونو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111422.
مننه چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه را لګی پر همدغه واتس اپ شمیره چې اعلان شو. تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه ازادي رادیو ته راوستوي. موږ به د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو. تاسو کوم پیغامونه چې تر موږ را رسیږي او نه دي خپاره شوي مطمئن اوسئ حتماً هغه د ازادي رادیو له لارې خپرېږي. خو شاید لای وخت نه را رسېدلی او په نوبت به اوسېږي. اما ستاسو ټول غږیز پیغامونه چې تاسو غواړئ خپرو شي هغه تر موږ را رسېدلي دي او درته به یې خبرو. وړاندې له دې چې د لوبو له میدانه